السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن سې شنبه د ورینو لسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره برابر ده زمال علي بشیریم تخنیکی چار می رحمت صاحب پر مخړی د ولسمشر دفتر وایي د زندانیانو د راخوشي کېدو خبره د بین الافغاني خبرو برخه ده د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې پاکستان په دې هېواد کې د بند پات افغانانو پر مخ د تورخم دروازه پرته له همژغۍ پرانیسته د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشی کړي د امریکا د استازي جرګې د څار او سمون کمیټې مشر کارولین بی مالونی ویلي له دې ډیره اندېښمنه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده ویل شوې او کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی له امله یې نږدې شپږ زره خلک مړه شوي بشپړ خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشی کړي دا خبره د عامو ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه ښاغلی عمر وویل د طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه د سولې د مذاکراتو یو برخه ده هغه وویل د بندیانو د ازادۍ پروسه اوږده ده او دا چې طالبان حاضر نه دي یو ګام هم رامخکې شي دوی د دې کار رسمي نه لري د طالبانو لخوا کابل ته یو درې کسیزه پلاوی استول شوی و څو د دې ډلې د بندیانو د خلاصون په ارتباط له افغان حکومت سره خبري وکړي دې ډلې تازه ویلي استازي نور له حکومت سره د بندیانو په خلاصون نه غږیږي ځکه د دوی په خبره حکومت د طالب بندیانو د خلاصون پروسه ځنډوي د امریکا او طالبانو د سولې د تړون په اساس له طالبانو سره ژمنه شوې چې تر 15,000 بندیان به د افغان حکومت له زندانونو خوشي کیږي او په بدل کې دا ډله هم ورسره شاوخوا زر افغان بندیان خوشي کوي د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې مشر کارولین بی مالونی ویلي له دې ډیره اندېښمنه ده چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې او د طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده راغلې د اغلی مالونی په حواله دا بیان پرون شپه د امریکا د استازو جرګې په ویبپاڼه خپور شوی جمهوري غوښتونکي استازي کارولین بی مالونی زیاته کړې د طالبانو په رژیم کې ښځې او نجونې تر سخت فشار لاندې وي او په ټولنه کې هیڅ رول نه ورکړل شوی د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې له غړیو سره دوشنبه ناوخته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو او همکارانو یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي د امریکا د استازو جرګې په اعلامیه کې د ښاغلي سوپکو د پرونی خبرو یو برخه ذکر شوې چې هغه ویلي دا لا معلومه نه ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکولی شي تر دې مخکې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په باب د افغانستان د ښځو د حقونو فعالانو اندېښنه ښولې وه دا تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شو چې ډېر تمرکز یې له افغانستانه د امریکایي او ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو او د افغانستان له حکومت سره په خبرو او سولې پروسې باندې دی د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې د پاکستان حکومت له همغږۍ پرته زرګونه هغه افغانان دې خوا را اړولي چې په تورخم کې ایسار وو د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کله چې پرون معلومات شریک شول په زرګونو کسان اخوا پاتې و نو دا غوی د عزت ساتلو په خاطر باندې د غوی د ستونزو حل کولو په خاطر باندې موږ سره وازنې لارم دا و چې تورخم قرنټین ته یو بل بڑا ورکو بل بڑا دا چې کسان چې شکمن وي غو قرنټین کې یو غو چې شکمن نه وي خپل کورونو ته بزي
په ننګرهار کې د قرنټین د لګولو په لومړی ورځ سلګونه کسان د تورخم په قرنټین ساحه کې وساتل شول خو ګڼو انتقاد کوي چې ان یو ازته هم په لوبړي سر کې د مخکې تک اجازه نه ورکړي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي قرنټینې د خلکو د ژغورنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي نیولای وو او هدف یې دا نه و چې خلک له ستونزو سره مخ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په وینا له دوشنبه تر پنجشنبه په تورخم او چمن کې ایثار زرګونه افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې افغانستان ته واوړي په ټول افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 430 ته پورته شوی دی تازه څه باندې 50 کسان پرون په دې وایرس اخته و چې ورسره دا شمیر هم لوړ شو کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته انتقال شو. دی چې څو ورځې مخکې د کرونا ټیسټ مثبت راوتلی و قرنطین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته انتقال شو. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته سپارل شوې. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له 250,000 اوښتي او له امله یې د مړو شمېر هم 15,400 ته رسېدلی. په ټوله نړۍ کې بیا په دې وایرس د اخته خلکو شمېر له 14,500 اوښتی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. او د آزاد اروپا آزادي راډیو د قرغزستان څانګې آزادیک د قرغزستان له یوې بلې ویب پاڼې سره په ګډه د امریکا د تحقیقي راپورونو یوه جایزه ګټلې ده. دا جایزه دې ادارو ته د سازمان شویو جرمونو او فساد په اړه د راپورونو د لړۍ په خاطر ورکړل شوې ده. په امریکا کې میشت د تحقیقي خبریالانو او ایډیټرانو ادارې IRE دوشنبه خبریالان ستایلي چې په داسې یو هیواد کې چې خلک نه غواړي د فساد او جرمونو په اړه راپورونه جوړ شي، د راپورونو لړۍ جوړه کړه او خلک یې له حقایقو خبر کړل. د آزادي اروپا آزادي راډیو د منځنۍ آسیا څانګې اکثر خبریالان وخت نا وخته په خپلو هیوادونو کې د دولت لخوا له محدودیتونو سره مخ کیږي او ان کله تحقیقات هم ترې شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغان ولسمشر دفتر وای له قید او شرط پرته په لسو ورځو کې د طالب زندانیانو راخوشي کېدو ته چمتو نه دي.
ما آزادی زندانیا را، تبادله زندانیا را،
هغه وای موږ د زندانیانو آزادی دل او تبادله د مذاکرات برخه بولو.
د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کابل کې په کورونا وایروس سخته کسان تر اعلان سوي شمیرو ډیر دي. په کونړ کې روغتیاي کارکونکي د کورونا وایروس پر وړاندې د تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي.
نه اکسیجن چاره وړی دی ګوره، نه ماسکونه چاره وړي دي، ټول ځي پرسنل ته خو باید اول ټرینینګونه ورکړ.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوري. د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وايي حکومت چمتو نه دی چې له قید او شرط پرته طالب زندانیان راخوشي کړي. شاغلی عمر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د حکومت دریځ روښانه دی او د سولې د مذاکراتو برخه یې بولي. بل خوا طالبانو ویلي دا چې د زندانیانو د ازادېدو په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کېږي. په کابل کې خپل پلاوي ته ویلي چې له دې وروسته دې په تخنیکي غونډو کې ګډون نه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د دوی پلاوی نور د زندانونو په تخنیکي غونډو کې ګډون نه کوي، افغان حکومت وایي طالبان دې په دې اړه خپل دریځ نرم کړي. د عامو او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې بې خبري غونډې ته وویل
ما آزادي زندانیا را، تبادله زندانیا را،
هغه وایي موږ د زندانیانو آزادېدل او تبادله د مذاکراتو برخه بولو. طالبان دې هم یو قدم را واخلي، چمتو یو چې خبري وکړو. دا پروسه لوړې ژورې لري. دا چې ویل کېږي په لسو ورځو کې د زندانیان آزاد سي، له قید او شرط پرته دې آزاد سي، تا بنچ داسې نه کېږي. ښاغلی عمر زیاتوي له معمول سره سم په دا ډول مذاکراتو کې فزاده شان وي چې ځینې وخت مقابل لوری ناراضه کېږي او مخالف دریځ نیسي، خو وروسته بیا هر څه بیرته سمیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د دوی درې کسیز پلاوي ته تازه سپارښتنه سوي چې په هغو غونډو کې ګډون ونه کړي چې پایلې نه لري.
دا ټیمال ته لیږل شوی و د بندیانو تصدیق او تثبیت لپاره، ځکه چې وعده سوې وه چې بندیان به راخلاصېږي په 1.5 د مارچ باندې، خو هغه لا تر اوسه پورې وځنډېدل. نو ځکه دوی ته هدایت شوی ده چې صاحب نورو په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي چې غونډه کېږي خو نتیجه یې معلومه نه وي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدو د څارنې لپاره خپله درې کسیزه ډله تېره سه شنبه کابل ته لیږلې ده. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د سیمه ایزو اورګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د دوشنبه پورس په یوه خبري ناسته کې وویل د طالب بندیانو خوشي کېدل ځکه ځنډېدلې دي چې طالبانو د هغو 15 کسانو خوشي کېدل هم غواړي چې په بشري ضد جنایتونو تورن دي. خو په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه کسان چې دوی یې اوس د خوشي کېدو غوښتنه کوي د هغو 15 بندیانو له فهرست څخه ټاکل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالب پلاوي ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر په وړاندې باید پلمې جوړې نسي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د دغه بهیر ټاکنې کېدل به د بین الافغاني مذاکراتو مخه ډپ کړي. د هغه موافقین مخې چې د فبروري په 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي ویل کېږي چې حکومت 5000 طالب زندانیان او طالبان به په بدل کې 1000 تنه دولت پلوي بندیان خوشي کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه له افغان حکومت غواړي چې د اسلامي دولت سختريزي ډلې یا داعش د خراسان څنګه له مشر سره دي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې حساب کتاب وکړي. اسلم فاروقی د شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې په کندهار کې ونیو. د بشري حقوقو د څار ټولنې غوښتل چې فاروقی دی داسې محاکمه سي چې د داعش ډلې د حملو د قربانیانو د کورنۍ غړي پکې حاضر وي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ګڼ شمیر حملو مسؤلیت منلی چې زرګونو ملکي خلک پکې مړ شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د بشري حقوقو د څار ټولنه هیومن رائټس واچ له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقی د یوې عادلانه محاکمې پترس کې په جنگي جرایمو محکوم کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 6 نیټه خپور شوې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په تنظیمولو تورن فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی باید د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه او د محکمې په جریان کې د دې حملو د قربانیانو او عیني شاهدانو حضور او شهادت یقیني شي. بیان د هیومن رائټس واچ د اسیایي څانګې د مرستیالې پاتریشا ګاسمن له قوله لیکي چې د فاروقی نیول افغان چارواکو ته یو ښه فرصت برابروي څو د جګړو قربانیانو ته د عدالت د ټینګولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ثابت کړي. نوموړی وایي د محاکمې په ترڅ کې د قربانیانو حضور د دې خبرې د یقیني کولو لپاره هم ډیر مهم دی چې نه یوازې افغان حکومت به عدالت پلی کوي بلکې قربانیان به هم ویني چې عدالت ټینګ شوی دی. بیان زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو له تورنو سرغړونکو او جنگي مجرمانو سره د حساب کتاب کمزورې سابقه لري. بیان د هغو زرګونه بندیانو یادونه کوي چې اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې د تروریزم په اړوندو تورونو بندیان دي خو وایي چې حکومت تر اوسه هیڅ څوک په جنگي جنایتونو یا د بشریت پر ضد په جرمونو نه دي محاکمه کړي. هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې په تروریزم مشکوک بندیان په پټو توقیفخونو کې ساتل کیږي او اکثرا د شکنجې په وسیله جبري اعترافونه ترې اخیستل کیږي. د بشري حقوقو د څار ټولنې راپور وایي د افغانستان د لوی څارنوالۍ د جنگي جرمونو د څېړنې څانګې د اسلامي دولت ډلې د ځینو حملو په اړه تحقیقات کړي دي خو تر اوسه یې په دې برخه کې د قانون په اساس هیڅ راز څېړنې نه دي کړي. د هیومن رائټس واچ څېړونکي پاتریشا ګاسمن وایي چې افغان حکومت د اسلام فاروقی او پلویو جرمونو د نورو تورنو کسانو د عادلانه محاکمې په برخه کې د تروریستي حملو د قربانیانو پوره وړای دی. میرمن ګاسمن وایي چې که افغانستان د دې ډول تشدد پای ته رسول غواړي نو د عدالت پلي کول اړین دي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی دی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو پر یو ګوردواره و چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو هم انتحاري حمله وکړې چې سلګونه ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په کابل کې د کورونا وایروس مثبت پیښې تر هغه زیات دي چې دغه وزارت یې اعلانوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د ناروغي په ټول تشخیصي مرکزونو ته نه مراجعه او ایران ته د تګ تاریخچه د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي حکومت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نشته. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمیرې اعلانېږي. ښاغلی پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه ویا مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغه ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلی فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستره موجود دي خو په کابل کې له دوه اویا اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایروس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپله د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، که نه د هغه په وینا نومونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځانګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د عامه روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او 40 نور ورڅخه روغ سوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کرونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف سوي.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللی چې دوی د آگاهۍ سپاتونه نشر کړي، یو مقدار یې رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډ لګول سوي په دې مصرف سوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف سوي.
ښاغلی عمر وای له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانۍ ځانګړې شوي 25 میلیونه ډالرو بودیجې څخه 15 میلیونه د عامه روغتیا وزارت له لوري لګول سوي او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تې کېدو وروسته به د عامه روغتیا وزارت په واک کې ورکړل سي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې له پاکستان څخه درستنو سویو افغانانو لپاره قرنټین لا هم پر خپل حال دی خو بڼه یې بدله سوې ده. مسؤلان وایي دوی یوازې د 3000 کسانو لپاره چمتووالی نیولی و خو درستنېدونکو شمیر له دې زیات دی او له همدې کبله دوی اوس یوازې هغه کسان قرنټین کوي چې مشکوک وي. بلخوا د کندهار په سپین بولدک او د هرات په اسلام قلعه کې هم یوازې هغه کسان په قرنټین کې ساتل کیږي چې په کورونا ناروغۍ د اخته سوي شک قربان دي. امید زهرمل نور حال راکوي.
که څه هم په ننګرهار ولایت کې سیمه ایزو چارواکو ټینګار کړی و چې په تورخم ښارګوټي کې به له پاکستان څخه راستنېدونکي افغان مسافرین د 14 او یا هم د 21 ورځو لپاره قرنټین کیږي، خو اوس ډیر شمیر کسان له دې قرنټین څخه خپل کورونو ته ستانه شوي دي. چارواکي وایي قرنټین مات شوی نه دی، بلکه دوی خپل یو شمیر کسانو ته اجازه ورکړي چې کورونو ته ولاړ شي او د قرنټین بڼه یې بدله کړې ده. د دې ولایت د والی ویانا تاولا خوګیاړي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په قرنټین کې د 3000 کسانو لپاره چمتووالی نیولی و خو د پاکستان لخوا له دوی سره له همغږۍ پرته په یوه ورځ زرګونه کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې افغانستان ته ولاړ شي.
متاسفانه کله چې پرون معلومات شریک شول په زرګونو کسان اخوا پاتې و، نو د هغوی د عزت ساتلو په خاطر باندې، د هغوی د ستونزو حل کولو په خاطر باندې موږ سره یوازینۍ لار همدا وه چې تورخم قرنطین ته یو بله بڼه ورکو. بله بڼه دا ده چې هغه کسان چې شکمن وي هغوی به قرنطین کېږي او هغوی چې شکمن نه وي خپلو کورونو ته به ځي.
ښاغلی خوږیانی، په تورخم کې د قرنطین کم جوړولو دلیل له کورونا وایرس څخه د خلکو د ژغورنې، عامه پوهاوی او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی بولي. پاکستان له افغان حکومت سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرون اجازه ورکړه چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د درې ورځو لپاره یوازې له یوې خوا پرانیستل شي او په پاکستان کې بند افغان مسافر خپل هیواد ته ستانه شي. پرون د کندهار ولایت د سپین بولدک له لارې هم له 9000 زیات مسافر افغانستان ته دننه شوي دي، خو هلته بیا د تورخم په څیر د قرنطین لپاره کوم کم نه و جوړ شوی. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل نورو کسانو ته د روغتیا ستونزو د مخنیوي په خاطر دوی د قرنطین پریکړه لغوه کړې ده.
بولدک په ساحه کې د قرنطین لپاره پلان په دې خاطر ټولو کسانو لپاره نه لرو چې هلته د دوی روغتیایي ستونزې د ماشومانو د ښځو دې ته لاسرسی ستونزمن دی، مشکل دی. خو هغه کسان چې راوړي الف ستریا پر ټوله سکرین کېږي، عامه پوهاوی ورته ورکول کېږي، همدارنګه هغه رهنمودونه د وزارت مقام چې د کورونا اړوند هغه ورته ورکول کېږي، بیا دغه کسان رخصتېږي.
له سپین بولدک ورهاخوا هرات ولایت چې په افغانستان کې د کورونا وایرس تر ټولو ډېر ځپلی، د اسلام قلعه پر پوله چې ویل کېږي له ایران څخه د همدې لارې په وسیله افغانستان ته د کورونا وایرس رالېږدول شوی، لا پرې د قرنطین کمپ نه دی جوړ شوی. د دې ولایت په سرحدونو کې د کډوالو امیر موین قادری ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه کسان په امبولانسونو کې تر هرات لېږدوي چې په کورونا وایرس د اخته شویو شک پرې کېږي، خو په خبره یې د ټولو راستنیدونکو لپاره د قرنطین اسانتیا نه لري. دی وایي موږ په اسلام قلعه سرحد کې د خلکو لپاره د قرنطین ځای نه لرو. کچېرې کوم شخص زموږ د روغتیایي ګروپ لخوا په کورونا وایرس مشکوک وپېژندل شي، د امبولانس په وسیله هرات ته لېږدول کېږي. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایرس 423 تنه اخته پېژندل شوي چې تر ټولو ډېر یې په هرات ولایت کې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري و مور دل چې د ننګرهار ولایت چارواکي وای په تورخم کې له پاکستان څخه درستنوسي افغانان لپاره قرنطین لا هم په خپل ځای دی، خو په بل ډول. په همدې حال کې د هغه ډاکټر حنیف الله حنیف په اړه اورو چې په کابل کې د اميري روغتون ډاکټر وو او د تایید شوي تشخیص لمخې د کورونا ویروس په ناروغي مړ شو. کورنۍ لا هم نه د قرنطین سوی او نه هم د دغه ویروس معاینه کړې ده، خو د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وایي چې د اميري روغتون مسؤلینو نه یوازې دا چې ډاکټر حنیف یې د کورونا ویروس تخصصي روغتون ته نه و استولی، بلکې د نورو ډاکټرانو ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د فیروزي عزیزي راپور په دې اړه اورو.
15 کلن ډاکټر حنیف الله حنیف پرون یعنی د دوشنبه په ورځ د امری کمپلیکس په نوم کابل کې په یو خصوصي روغتون کې د کرونا ویروس تخته کېدو له امله سا ورکړه. د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس له امله د دغه ډاکټر مړینه تاییدوي. د ډاکټر حنیف الله زوی عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د نورو ناروغانو د درملنې پر مهال په دغه ویروس اخته سوی او اوس یې د کورنۍ نور غړي هم اندېښمن دي چې په دغه ویروس نوي اخته سوي.
پلار مې دغه ناروغي درلودل او درې څلور ورځې په کور کې واول، او بیا هغه نه بعد نو لږ زره چې دغه شو شفخانې امیری کمپلیکس شفخانې ته هم بوتو. هملته هم زه یو دوه ورځې ورسره پاس په 350 اتار کې وم. بیا هغه نه هم لاندې راښکته کې آی سي یو ته، بیا نو هلته د ماشین کې دغه کو بیا هلته موږ نه پرېښودلو. ورته نو دوه درې ورځې هماغې کې پروت وو. بیا نو د شپې 12 بجې وي، 12 نیمې چې زنګ راغی چې پلار دې سخته ده.
عتیق الله وایي په کور کې د مور په ګډون درې ورونه او دوه خویندې یو ځای ژوند کوي چې پلار سره یې په تماس کې و، خو له دوی تر اوسه د دغه ویروس د معاینې لپاره سمپلونه نه دي اخیستل سوي او اندېښمن دي چې دغه ګواښونکی ویروس دوی ته ورانتقال سوی نه وي. له دې سره د امیری کمپلیکس مشر میرویس امیری ازادي راډیو سره په خبرو کې د عامې روغتیا وزارت او افغان جاپان روغتون مسؤلین تورنوي چې د ډاکټر حنیف الله د تشخیص په برخه کې بی غوري کړې ده. ښاغلی امیری وایي د سمپل تر اخیستو 48 ساعته وروسته هم دا نه معلومه سوي چې ډاکټر حنیف الله په کورونا ویروس اخته دی او کنه، او دا تشخیص ډیر ځنډول سوی دی.
موږ مشکوک چې کېدای شي خدا نه خواسته دغه نه وي. دندې پنځشنبه په ورځ ساتلې کوم ته چې افغان جاپان ته زنګ وکړل چې دا سمې سره مریض د خپل طبیب هم د کتا چې راسي، نو هغه بیا راغل حدود 2 بجې شاوخوا کې لاغه نه سمپل واخیستو. اخر ته چې 2 بجې شوې دي د شنبه په ورځ چې 48 ساعته پکې تیر شي ول چې نتیجه راغله چې مثبت ده. 48 ساعته نتیجه د افغان جاپان شپخانه کې متاسفه نتیجه هم نه ده.
نو مولای وایي دا مهال یې له ډاکټر حنیف سره په تماس کې خپل طبي پرسونل چې ټول 22 کسان کېږي په روغتون کې قرنطین کړی دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د روغتیا وزارت د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو خو بریالي نه سو. تېره ورځ بیا د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ډاکټر حنیف خپله او د امیري روغتون مسؤلینو یې پر وړاندې بې غوري کړې ده.
له بده مرغه د دغه ډاکټر پر وړاندې همغه خصوصي روغتون غفلت وکړ. هغه ټیسټ یا معاینه چې وکړه په لومړي سر کې نتیجه معلومه نه وه. وروسته یې چې نکې نښانې زیاتې سوې د معاینې پایله یې مثبته راغله. هغه روغتون یعنی امیري کمپلیکس د دې پر ځای چې ناروغي د کورونا وایروس ته خصوصي روغتون ته استولی وای په خپل روغتون کې تر درملنې لاندې ونیو. دوی نه یوازې ټولې محافظتي احتمالات رعایت کړي نه دي، بلکې د یو بل ډاکټر ژوند یې هم له ګواښ سره مخ کړی.
نامیر روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس له امله 14 کسان مړه شوي دي. د کرونا ویروس له امله مړ شوی ډاکټر حنیف له 50 کلونو را په دې خوا په کابل کې د امیري کمپلیکس په نوم خصوصي روغتون کې د بیړنۍ خونې مسؤل و او تر دې مخکې هم په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی و. ډاکټر حنیف څلور زامن او دوه لونې درلودې. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هستیمون رو
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو ماشونه نه دی اخیستي او همدارس د کورونا د ویروس څخه د ځان ساتنې لپاره هیڅ امکانات نه لري. پر دې موضوع روح الله انوري راپور جوړ کړی دی. او اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته په بخښنې سره چې موږ ځینې تخنیکي ستونزې لرو اوس ورځو یو بل راپور ته چې وایي د نړۍ ګڼ شمېر مستندویه سازمانونو ویلي چې د نړۍ ډیرو غریبو هیوادونو ته ورکړي پورونه د دې لپاره وربخښل کیږي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې مرسته ورسره وسي. په دې اړه یو راپور چې له سلو زیاتو سازمانونو او خیریه ټولنو برابر کړی د نړۍ شل سترو اقتصادي قدرتونو نړیوال بانک او د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته ور استول سوی دی. هغوی چې په 2000 کال کې د پورونو د بخښلو پروسه هم توضیح کړي تر څو په ډیرو غریبو هیوادونو کې د پورونو بار کم سي. فرشته جلالزی راپور راکوي.
په بریتانیا کې د جوبلی ډپټ په نوم د مرستندوی ټولنې مشري سارا کلیفټن نن ویلي چې د ودې په حال کې یو غریب هیوادونه له داسې اقتصادي ضربې سره مخامخ شوي چې هیچا یې مخکې اټکل نه و کړی او په عین وخت کې د روغتیا په برخه کې تر سخت فشار لاندې دي. د نړۍ د 140 مرستندویو ادارو چې اکسفام او سیف د چلډرن هم پکې شامل دي مشرانو دا بیان لاسلیک کړی دی. په دې کمپاین کې ویل شوي چې له 9 ډیرو غریبو هیوادونو سره شوی پور په بیړنی ډول وبخښل سي. په دې کې هغه پورونه هم شامل دي چې په غریبو هیوادونو کې افرادو ته د کریډیټ په ډول ورکړل سوي دي. د ادارو اټکل کړی چې په دې ډول به له دغو هیوادونو سره 25 بلیون ډالر پور ور وبخښل سي او که چیرې هم دا کار د راتلونکي کال لپاره وشي په ټوله کې به هغه هیوادونه چې ډیر غریب دي له 50 بلیون ډالر پور څخه خلاص سي. د سازمانونو هم دراز غوښتنه کړې چې په راتلونکي وخت کې هم د سپما په څیر له پالیسیو سره له ډیرو غریبو هیوادونو سره مالی مرستې له شرایطو پرته وسي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال وچی صندوق مخکې لا غوښتنه کړې وه چې سشکا دي ډیرو غریبو هیوادونو ته ورکړی پور وځنډول سي او هغوی ته د وخت ورکړ سي چې په نورو کلونو کې دا پورونه پرې کړي. خو کلیفټن ویلي چې دا کار شای په اوس وخت کې یو څه پیسې وسپموي خو په اوږده موده کې ډیر اغیز نسي کولای. کلیفټن ویلي چې دوی فکر کوي چې پورونه باید په بیړني ډول لاغو سي او په دې ډول به غریب هیوادونه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره سملاسي پیسې ترلاسه کړي او له ډیره فشاره به خلاص سي. د مرستندویو ټولنو په ګډ بیان کې همداراز ویل سوي چې د کورونا ویروس له امله د راغلي وبا تر پای ته رسېدو وروسته هم باید داسې وپروسه وي چې پر غریبو هیوادونو د پورونو بار ورسره کم شي. د پیسو نړیوال وچی صندوق د بیړنیو حالاتو لپاره له ځانګړي بودیجې 50 بلیون ډالر مخکې له مخکې لا جلا کړي او هیوادونو ته یې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ورکوي. د ادارې ویلي چې 80 هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک هم له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 14 بلیون ډالر جلا کړي دي. نړیوال بانک تېره اونۍ وویل چې افغانستان ته به هم له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 10.4 میلیون ډالر مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
پاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی او اوس هم وخت را رسیدلی چې له صفی الله ستنکزي څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قاعده او شرط پرته خوشې کړي. دا خبره د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ښاغلي عمر وویل د طالب بندیانو د خوشې کولو پروسه د سولې د مذاکراتو یوه برخه ده. د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې مشر کارولین بی مالونی ویلي له دې ډېره اندېښمنه ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او د طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان خزو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده راغلي. د اغلي مالونی په حواله دا بیان پرون شپه د امریکا د استازو جرګې په ویبپاڼه خپور شوی. جمهوري غوښتونکي استازي کارولین بی مالونی زیاته کړې د طالبانو په رژیم کې ښځې او نجونې تر سخت فشار لاندې وي او په ټولنه کې هیڅ رول نه ورکړل شوی. د ننګرهار چارواکي انتخاب کوي چې د پاکستان حکومت له همغږۍ پرته زرګونه هغه افغانان دې خوا را اړولي چې په تورخم کې ایسار وو. په ننګرهار کې د قرنطین د لګولو په لومړۍ ورځ سلګونه کسان د تورخم په قرنطین ساحه کې وساتل شول، خو ګڼو انتخاب کوو چې آن یوې جنازې ته هم په لومړي سر کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړې. په ټول افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمېر 400 ته پورته شوی دی. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته خالشو د چې سورز مخکې د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی او قرنټین وو، خو پرونی د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته انتقال شو. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته سپارل شوې. په ټول نړۍ کې بیا په دې وایرس د خلکو شمیر له 14.5 ملیونه واوخته چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. او د آزاد اروپا ازادي راډیو د قرغزستان څنګه آزادیک د قرغزستان له یوې بلې ویبپاڼې سره په ګډه د امریکا د تحقیقي راپورونو یو جایزه ګټلې ده. دا جایزه د ادارو ته د سازمان شویو جرمونو او فساد په اړه د راپورونو د لړۍ په خاطر ورکړل شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس هم د نورستان او کونړ په اړه راپور او تر هغه وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خپاره سي. په نورستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکو شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو یې ماشونه نه دي اخیستي او همداراز د کورونا ویروس څخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ امکانات نه لري. دا راپور روح الله انوري جوړ کړی دی او تر دې راپور وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د ګوډي اچار او نیمه نړۍ واورو.
په نورستان کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ویل تیرو 15 میاشتو ماشونه او نور امتیازات نه دی اخیستي. د دوی په خبره چې د بستر ناروغانو او خپل کورنیو ته یې له هټیوالو په پور سودا اخیستي ده. د لویدیز نورستان د دواب پولیسوالۍ کې د مرکزی کلینیک ډاکټر کریم الله ازادي راډیو ته وویل
څلور میاشتې کېږي زمونږ معاش نه سره او 15 میاشتې کېږي د مریضانو یاشا نه سره او مصارف د امبولانس یا نور څه کمی چې کوم مصارف کوي هغه نه سره او د کورونا د پاره هیڅ داسې څه نه دي شوي چې مونږ هغه ووینو او هغه پې چې مطمئنه شي. او دسکس هم نه ده راوړې او دسمالونه خپل هغه نه مونږ تاو نه اکسیجن چا راوړې دی ګوره نه ماسکونه چا راوړې دي او ټول ځي پرسونل د خو باید اول ټرینینګونه ورکړل شي، ټرینینګ سره بیا هغه لباسونه ورکړل شي، بیا د هغې نه وروسته ماسکونه او وغیره حفاظتي شیان یا هغه مایز یا کونی شي دي هغه شیان هغه شي هېڅ هم نه سره وروره.
سید حسیب د وانت ویګل ولسوالۍ په روغتي مرکز کې نرس دی، وایي د ماشونو د نشټوالي په وجه په ټولنه او کورنۍ کې بے باور شوې دي.
مشکلات
د نورستان د عام روغتیا مسولین هم یاد ستونزې منی وایي هڅې روانې کړي چې هم د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې دپاره وسایل روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي او هم یې د ماشونو او نور ستونزې حل کړي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د عام روغتیا ریاست کافی تدابیر نیولې دي. په روغتیایي مراکزو کې مونږ ټول روغتیایي پرسونل ته پوهاوی ورکړل شوی دی. مونږ هغوی ته یوه اندازه محافظتي وسایل تهیه کړي دي او اوس هم په جریان کې دي. دا منو چې په کافي اندازه نه دي. روغتیایي پرسونل د معاشاتو مسله مونږ په جدي ډول د تدبیر کوونکي موسسې سره رسمن شریکه کړې ده چې د حمل میاشتې تر اخري پورې به انشاءالله چې روغتیایي پرسونل د معاشات
په نورستان کې په داسې حال کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي ورته د ماشونو نه رسېدو او د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو د نه ورکړې څخه شکایت کوي چې د ننګرهار او لغمان په ګډون د هیواد ډېری ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې ثبت شوې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړي دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه و هم د دې درملنې او ځان خیسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه ښځې کوي چې ظاهري څیره ښکلې نه وي؟
هغه کسان چې هغوی سینونه زیاتې یا مخ چملک سوی یا مغز وړن سوی یا د پزې خواوشا دا خطونه پیدا شي هغوی هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د ښکلا جراحي ترسره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د 30 پورته وي هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د ښکلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې را ولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم نجونو چې د ښکلا جراحي کړې ده اوس څومره له دغه کاره راضي دي؟
زه د دغې جراحي نه واقعیا ډېره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغو ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمې جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوږدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبیعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډېره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانې د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانې داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همصنفیان په ټوکه ماته تاپی ویل نو زه ډېره د هغې نه خفه کېدم، او مور می مجبور کړ چې ماته د خلا جراحي وکړم او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلانی د غوس مکمل ورک شوی او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو په سي خفقان ماته ناراضي.
د خلا جراحي یو شمیر هغه خزي او نجونی هم تر سره کوي چې یا د خپل څیره د جوړخ نه خوخي ندي او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي.
افغانستان
د ښکلا د جراحۍ تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسفزی چې اوسمهال د خپل پوستکي له روڼوالي راضي ده تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو. بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانانو او د خپل خویندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بله خبره چې مونږ کوی چې ډېر اسانه طریقه چې مونږ خپله کوی چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو، لکه مونږ کوی چې د شیدو نه شیدو او کافي نه مونږ خپله طریقه کوی چې ماسک اونس جوړ کړو او په شل دقو لپاره خپل مخ کې ولګو. او بله دا د هګیو او د حاصلو او د کوچنه مونږ کوی شو چې ماسکینه مونږ کوی شو چې ښه ماسک برابر کړو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مونږ په مخ باندې ولګو. او بله ماسک چې مونږ کوی شو چې د دې بادرنګ اوبونه او د بانجرمی اوبونه مونږ د اوبې مکس کوو او سپیناګۍ سره مخلوطو. د دې نه کوی شو خطې طریقه ماسک برابر کړو او د آینده کې به هم د دې چروکي او د دې چملوکي جلوګری به کوي نور ځای بره رسي.
اکثره ښځې د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند د خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د ښځې او خاوند په ګډ ژوند کې د ښځې ښکلا هم د پام وړ رول لري. خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحۍ ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی. دا چې کوم تفاوتونه مونږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغییر ورکړي، خپل شکل ته به تغییر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډېر ووسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او مېړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډېر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډېره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومي کچي هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې لخپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي. دا به د رواني ناروغي یو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دوغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په خزینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اخته وي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیغ ته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زی سب که په سر کې دراته وایاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولای چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سنونه تقریبا د 30 پورته وي، هغو لپاره موږ دغه جراحي پلاستیک دی غوډي مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولای شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص استاندارد شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیاب دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا ستانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو ځایونو هم افغانان اکثره دلته راځي او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري ستانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
نړیوال سازمان
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو د کرونا له وبا ساته. هسې مو هم ټول ژوند په جنګ، لوږه، بیکاری او غمونو کې تیر شو. ځینې پکې چاخ شول او ځینې پکې د سرو سپینو خاوندان شول، او ډېرو خو اوس د کرونا په ضد د مبارزې پیسو ته خېټې خښتې کړي دي. دا ډول سوداګران او دوکانداران هم غواړي له کرونا ګټه وکړي او ټول عمر ځان له غریبۍ خلاص کړي، بیا وایي حلاله روزي ګټو. د خپرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې د دوکان جوړولو مشوره کوي. راځئ وګورو چې د څه شي دوکان جوړوي.
او سړی، تر څو به لکه بنجی په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ځانته پیدا کړه.
نو څه وکړم؟ لکه د مالیې ټولولو مامور خواره ورځ په دفترونو ګرځم، چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه ده چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې را وښیه، او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پاټسي وایې.
اوس نو ښه سو، واسطه هم زه درته پیدا کړم. خو ځه، چې کار نه سي پیدا کولی یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دکان وکړه. دکان خو کولی سي.
وایي یو له لوږې مړ کېده او بل ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دکان کولو واس مې درلودی، اوس به دغسې د پولی ټاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دکان ورته ونیسه.
څه وایم نو، آخر به لیونی سم؟
که دې دا بېکاري وه، رښتیا به هم لیونی سې. زه دکان پیدا کړه.
پیدا به یې کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره.
د فلمونو سیډیانې دي را سره. داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرې ښو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دی.
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولي دي؟
نو چیرې مې ایښی وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړي دي؟
په څه شي مې راوړي وای؟
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې سوه نو په هغه به مې سیډي واخیسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به هم سره یو ځای کړو.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
د کارتوني به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتوني له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې را باندې اخیستي دي. چې کمې به وي نو شل پنځه خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلي؟
تا ته یې کله در ښکاره وي؟ د سلمان خان او رنبیل پوس کارتونه یې هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا، څه سرمایه مو کړې ده، و مو ګټلم.
غلی سه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي. اوس بیا زه خېژم.
اوس هر څوک هڅه کوي چې لنډې خو د کار خبرې وکړي، لکه داسې.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي. هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډېر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو، او بیا د خلکو استازي یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو،
زه خپل خلکو دې تر لګلې يم چې د هغوی غاک تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کم او واسطه ایشم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه. مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړي، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده. چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون ډاکټر هم ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایي خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامند او سټایل لایسنسونه کلري او که نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سا سل کنځاوي ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دي ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانې.
په حکومتي پروژو کې چې د امر او مامور ترمنځ توافق موجود وي نو کار دغه سي په خوند روان وي. پام وکړئ.
صاحب، د سړک کار خو مو ولیده؟
هو مو ولیده، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی. کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه.
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب، یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالرو اسې هم کومه خوان رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه، تاسو ملامت نه یئ. اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالرو مو لا څنګه په 15 کیلومتره سرک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والله صاحب، شپه او ورځ مو یوه کړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځه، په وزیر صاحب اطمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکو، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي.
Thank you.
روانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوکمی، اوزه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکه نیسی نو د پوست باکسینو شمیری مو دادی. کابل 411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.